وخت د ماځګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له وسلوال طالبان سره د خبرو اترو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا سمیع الحق د کاته په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا په مبینه توګه د یو کس وژل او پر ضد احتجاج، د پاکستان د وزیر اعظم د ترګری په اړه د فوج او حکومت د یو نظر په اړه څرګندونې، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخابات دو د نورو ځنډېدو ویره، د ماشومانو د حقوقو او خیر شګړې لپاره په بجټ کې د پیسو د بیلولو غوښتنه خڅې دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پای کې 19 پروګرام سروې لرو، خو په فایل کې به په امر سایل خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال اړیو خبری سرټکی، له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له مولانا سمیع الحق سره لیدلې دي. په پیښور کې خلکو تر هغې وروسته د پولیسو څوکۍ سوځولې ده چې پولیسو یو کس وواژه، او د روسیې د ولګاګراد په حملو کې د وژل شویو شمیر 43 ته رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مولانا سمیع الحق ته له طالبانو سره د خبرو دنده سپارلو ویلې دي. د نن په اسلام آباد کې نواز شریف د جمعیت علما اسلام سین له مشر مولانا سمیع الحق سره خبرې وکړې. د مولانا سمیع الحق ګوند ویان مولانا یوسف شاه مشال رادیو ته د ملاقات تفصیل ورکړ.
په ملاقات کې وزیر اعظم صاحب د دې شدید خواهش ظاهر کړل چې مولانا سمیع الحق صاحب د مذاکراتو لپاره خپل کوششونه لږ تیز کړي او موږ سره دې په دې مرسته وکړي، او موږ مذاکرات طالبانو سره کول غواړو. همدارنګه مولانا صاحب دا مطالبه ورنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې کوم اوس په فوج باندې فوجي کوم اپریشن شوی ده په میرالی بازار کې، نو دا هغې ازاله حکومت کې فور وکړي.
یوسف شاه زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو سنجیده هڅې نه دي کړې. په پیښور کې خلکو د یو کس تر وژنې وروسته د پولیسو څوکۍ ته اور لګولی دی. د مشال اډیو خبریال وایي دا پیښه نن له پیښور پوهنتون سره نږدې په ریګي سیمه کې تر هغې وروسته وشوه چې پولیسو یو کس وواژه. د ده په خبره د ډي اس پي شاهنواز په مشرۍ پولیس د لټون عملیاتو پر مهال یوه کور ته ورننوتل. کور د درو ورونو و. پولیسو درې واړه د باندې بیولي دي او وروسته یې یو وژلی دی. تر دې وروسته قهرجنو خلکو غوښتنه وکړه چې پولیس افسر شاهنواز دې له دندې لرې کړل شي. بیا وروسته پولیسو د شاهنواز پر ضد د وژنې رپورټ دایر کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا د پاکستان له وفاقي حکومت د برېښنا ورکوونکې ادارې او د برېښنا پیدا کولو واک صوبې ته ورکول غوښتنه کړې ده. تیر ماښام د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته د پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل وزیر اعلی پرویز خټک د دوو بیلابیلو لیکونو له لارې له وزیر اعظم او د اوبو او بجلی له وفاقي وزیره د صوبې د بجلی جوړونې ویش او تنظیم ټول واک غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې وړ مشپه وزیر اعظم نواز شریف یوازې د صوبې بجلی ویشلو ادارې پیسکو واک پښتونخوا ته سپارلی وو، خو اعلی وزیر د دغې واک له اخیستو انکار کړی وو. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د سیمې پولیس وایي پیښه نن ماسپښین د میټروویل په سیمه کې هغه مهال شوې ده چې نامعلومو وسلوالو انسپکټر بهاودین بابر په ډزو وواژه. د پولیسو افسر بهاودین د سوات مدین دی. د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف چې هر څه ویل غواړي باید عدالت ته یې ووایي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې ده چې پرویز مشرف یوې برطانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال وویل د پاکستان پوځ پر ده د غدارۍ یا خیانت معاملې خپه کړی او اندېښمن کړی دی. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید بیګا خبریالانو ته ویل تر 12 کلونو یې پرویز مشرف ته غوږ نیولی و.
12-13 سال 14 سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے.
تر سوارلس کلنو پورے منگ دا پرویز مشرف خبری اور دلی ہگا وخم ہم اور دلے چی تماچا بھائی پلاس کی وا او خبری بھائی کولے ہگا وخم ہم اور دلے چی دا مٹو پخو زولو بھائی خبری کولے اس منگ واڑو چی پا عدالت کی دا ہگا خبری وارو دا تاریخ عدالت خود آگا پا خلاف خپل فیصلہ اور اولی دا اس پکار دا ہگا دا قانون عدالت تلاڑ شی او حال تخپل خبر اوکڑی.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د مرکې پر وخت دا هم ویل چې د طالبانو بلوڅ ملتپال خپلواکي غوښتونکو او د اسلام آباد له سور جماعت سره تړلیو خلکو د ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د زیاته کړه چې دا خبره د پاکستان پوځ ته پرېږدي چې د غداري په مقدمه کې د څومره دفاع کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اوري. د افغانستان حکومت د دې هیواد راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا ملي استخباراتو څېړنه په سختو ټکو رد کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو یو څېړنه خبره کړه چې پکې ویل شوی په افغانستان کې د تیرو درو کلونو لاسته راوړنې تر 2018 زیږیز کاله په جدي توګه له خطر سره مخامخ دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیمهییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل مشال راډیو ته وویل نښته نن سهار په نړۍ ولسوالۍ کې شوې ده. روسي چارواکي وایي د هیواد په جنوبي ښار ولګاګراد کې په دوو ځانمرګو حملو کې د وژل شویو شمیر 34 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویل په حملو کې په ژوبلو شویو کې ځینې نن مړه شول. په دې ډول د یکشنبې ورځې چاودنې وژل شویو شمیر 18 ته ورسید. پرون په یو برقي بس کې د چاودنې له کبله 16 کسان وژل شوي ول. تمه ده چې نن به د لومړنۍ چاودنې قربانیان خاورو ته وسپارل شي. د اټومي پرمختګ لپاره ایرانی مشر مرکچی ویلی په جنیوا کې تر اوسه په شویو خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. نن د ایران دولتي ټلویزیون له عباس ارقچی سره یو مرکه خبره کړه چې پکې نوموړي وویل له امریکایي، برتانوي، فرانسوي، روسي، چینی او جرمني او استادو سره د نن سهار تر 4:00 پورې د خبرې وکړې. تهران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره مذاکرات کوي. تېر ورځ د یوې اونۍ تر ځنډ وروسته دا خبرې بیا پیل شوې. او په بیلاروس کې د دوو کسانو ته تر هغې وروسته سزا ورول شوې ده چې د لیتوانیا ته د جاسوسۍ کولو لپاره ګرم شول. د بیلاروس کې جی بی نن اعلان وکړ چې دا دوه کسان ای کاچورا او ای فینزیلاو نومیږي او ورته به ترتیب د 8 او 10 کلونو بند سزا اورول شوې ده. نمشال رادیو خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مولا پامیر ساحل واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا حسن ملک سره لیدلی او له وسوال طالبانو سره د خبرو اترو په د نورو تیزولو ورته ویلي. خو نواز شریف ځنې غوښتي چې دی
په ملاقات کې وزیر اعظم صاحب د دې شدید خواهش ظاهر کړل چې مولانا حسن ملک سره د مذاکراتو لپاره خپل کوششونه لږ تیز کړي.
په خیبر پښتونخوا کې یو پولیسو یو کس وژلی او وروسته بیا د کلی خلکو احتجاج او د پولیسو چوکۍ سیزلې ده. پولیسو دغه کس څنګه وواژه؟
هغه زنانه ورپولیسین بل ویسته کوي په دلاسې اونیو بنینې تویستو بنین باندې ولې لاسونه وتړل او داسې پټو ته ورته هغې باندې داسې وویستو هلته کې ډز وته وویشتو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشين د لارې د ووټ ورکولو نظام راوستلو اعلان کړی. خو د دې نظام راوړل ځینې کارپوهان ولې اندېښمن کړي.
بایومیټریک سیستم چې دی دا هم یو داسې باندې ده چې دا الیکشن په نورم پشا بوزي.
د خبرونه په پای کې یونیس پروګرام سروې لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونی د پایل ریپورت. له وسوال طالبان سره د خبرو اترو په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق له یو بل سره لیدلې دي. مولانا سمیع الحق له د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له مولانا سمیع الحق غوښتي چې له وسوال طالبان سره دي د خبرو اترو په اړه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. د ملاقات نن سوې دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریپورت لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د وزیر اعظم نواز شریف او د جمعیت علما اسلام سند علی مشر مولانا سمیع الحق ترمنځ ملاقات شوه دی. ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره مولانا سمیع الحق ته وی چې د مذاکرات لړکې دی د حکومت مرسته وکړي. په کوم چې مولانا سمیع الحق وی چې دی به له طالبانو سره د رابطې وروسته حکومت د صورتحال نه خبر کړي. کله چې مشال ریډیو د مولانا سمیع الحق د ویان مولانا یوسف شاه سره په دې اړه خبرې وکړې، نو هغه د دې ملاقات پخله وکړو او وی
تقریبا نیم غټه وزیر اعظم سره ملاقات وشو. په ملاقات کې وزیر اعظم صاحب د دې شدید خواهش ظاهر کړل چې مولانا سمیع الحق دې د مذاکرات لپاره خپل کوششونه لږ تیز کړي او موږ سره دې په دې مرسته وکړي او موږ مذاکرات طالبانو سره کول غواړو. همدارنګه مولانا صاحب هم مختلفې خبرې هغه سره وکړې، دا مطالبه یې ورنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې کوم اوس په فوج باندې فوجي کوم اپریشن شوی دی، په میرالی بازار کې کوم دکانونه وران شوي دي، کوم تاوان شوی دی، جانی نقصان شوی دی، مالی نقصان شوی دی، نو دا هغه ازاله دې حکومت کې فور وکړي.
پاکستان کې د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کاران د دې ملاقات په اړه سوای. کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د تجزیه کار طاهر خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې مذاکرات به کامیاب شي خو که مولانا سمیع الحق ته پوره پوره اختیارات ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه،
اصل کې د کامیابۍ امکان خو به عالی وي چې مولانا سمیع الحق ته حکومت اختیار ورکړي، او نه یوازې سیاسي حکومت بلکې که وزیر اعظم غواړي چې طالبانو سره خبرې وشي، نو بیا اصل چې کوم په دې بداسې معاملاتو کې فیصله کوونکی دی هغه د پاکستان فوج دی. او که تاسو ته یادېږي، نو طالبانو چې کله اول ځل په فبروري کې د فبروري په میاشت کې روان کال کې حکومت ته هغه وخت کې پیشکش کړی و، د خبرو نو هغې بیا د فوج نه جواب غوښتی و چې فوج څه وایي د هغې هغه پیشکش ته. نو که په دې موضوع طالبانو سره په خبرې باندې فوج او د پاکستان سیاسي حکومت یو وي او دې مولانا سمیع الحق ته اختیار ورکړي، نو بیا امکانات خو کېدی شي.
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې هم په حکومتي کچ د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کوششونه شوي دي، کوم چې د شروع کېدو وروسته بیا د ځنډ ښکار شوي وو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د مولانا سمیع الحق ترمنځ ملاقات، خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د ترګړې پر ضد حکومت او فوج یو شان دریځ لري. وزیر اعظم نواز شریف د داخله، قانون او انصاف او پارلماني امور وزارتونو چارواکو ته هدایت کړی چې د انسداد دهشتګردۍ زخم متعلق قانون ساز ضد زر تر زره مکمل کړي، چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او فاټا کې کاروایی حکومت ترټ کمولو او امن امان په مکمل توګه بحالو لپاره د انتیا پسند پروسه کاروایی وکړل سي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري الله کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرو حمله د برداشت وړ نه دي او ترهګرۍ په ضد د حکومت او فوج دریځ یو دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای و غونډه وشوه چې پکې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وزیر اسحاق ډار او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. په غونډه کې انسداد ترهګرۍ قوانینو غور وکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د داخله، قانون او انصاف او پارلمان مانی امور وزارت چارواکو ته ہدایت جاری کړل چې انسداد ترهګرۍ نه متعلق قانون سازی دی په هنګامي بنیادونو مکمل کړي، چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې حکومتي رټ قائمولو او امن او امان مکمل بحالۍ لپاره د انتها پسندو په ضد کاروایی وکړي شي. وزیر اعظم زیات کړه چې بی ګنا وګړو او په فوج حمله کوونکو لپاره په قانون کې هیڅ ځای نشته او دوی په ضد فوري او موثره کاروایی لپاره ضروری قانون سازی چې څومره زر کېدی شي نو مکمل دی کړي. د قانوني چارو کارپوه شابودین ټکوای چې ملک د تیری وی اوګدې مودې راهسه ترهګری را روانه ده، خو بدقسمتې نه یو حکومت هم سموسره قانون سازی و نکړه.
دهشتګردي صدا سي نوي فينامينا نه ده. زمونږه په خاوره کې اوس هم دا خبره کیږي چې په دې نور قوانين جوړ کړي، دوی اوس پورې یو کلیر ډیفینیشن د دهشتګردي دی نشي کولای. زمونږه بدقسمتي دا ده چې د دهشتګردي مسله یو طرف مذهبي بنیادونو باندې قائمه ده. اوس هم د ورنګیز غونډې چلن ده چې کڅوک دلته دهشتګردي کوي نو هغه دهشتګردي، او که څوک دیزي نه ځي بل ځای کې کوي نو هغه نه دي. نو په داسې کنفیوز صورتحال کې هر کله د حکومت نیت پیدا شو چې واقعي دا مسلې حل کول غواړي، نو بیا ډېرې ادارې شته دي په ټول پاکستان کې. د قانون ډېر لوی لوی عالمان ناست دي، د ریاست خپلې ادارې دي، د قانون سازۍ لای منسټری دي، دلته ډېر لوی قابل خلک ناست دي. هغه هر قسم قانون سازي تجویز کولای شي او د بیا د قومي اسمبلۍ نه یا د صوبایي اسمبلۍ نه پاس کولای شي. خو کما خبره کوم هغه دادا چې په دې باندې لاس خاص د دې اراده نشته.
په غونډه کې د استخباراتي ادارو آی ایس آی او ایم آی مشرانو د قبایلي علاقو تازه ترین صورتحال په حق له وزیر اعظم نواز شریف ته تفصیلی بریفینګ هم ورکړو.
او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف څرګندونی او په دې اړه مو رپورت اوریدی. او سمزو خیبر پښتونخوا ته، په خیبر پښتونخوا کې پولیسو یو کس په مبینه توګه نن وژلی دی. له دې وروسته بیا د کلي خلکو احتجاج کړی او د پولیسو چوکۍ سوځولې دي. د دې وروسته د پولیسو مشرانو له ځایي قهرېدلو خلکو سره خبرې کړي او دا مسله تر یو حده حل کړې ده. په دې اړه به تفصیل له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال راکړي.
زایولس د الیټ فورس لخوا د زراتو په هنتون د ملازم ګلداد وجلو په ضد پر ایګی روډ احتجاج وکړو او دغلته موجوده یو پولیس پوسټ ته یې اور ورته کړلو. د سوځولو وروسته مظاهره چانو دغه پوسټ په مکمله توګه ړنګ کړله. د وجل شوي کس ورور پرویز مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي الیټ فورس والا کور ته ننوتل، موږ یې ووهلو او د هغې وروسته یې د هغه ورور د کور نه بهر بوتللو.
دوی
غریبانان خلق دي او په هیڅ قسم جرم کې نه دي ککړ.
موږ سره ظلم ډیر زیات به انتها ظلم شو او یو نشته ملزمانو درې وړ کړونه مرته او خل چې دم کړونه دي کړونه تم نه کته مانه کارت واغښت مانه کارتم چې ته اوري لړې کوراله سرویس کارت زما او د سرویس کارت نه غوس د سره دی بل نو مته سرویس کارت نه دم سرویس کارت دي وران سپیم پک پټو کې مکور دي وران سپیم نه ساتو نو لاله کې بچا پښو غا پی نو موږ مخروس سو ساتو موږ ځان لري زخم نشو پیدا کولی.
د سیمي اسټنټ کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ناوړې پیښه ده، هغوی هم په متاثر خاندان خفه دي او د هغوی هر قسمه مرسته وکوي.
اس ګری رنجبن کې سات
په دې غم کې مونږ د دوی سره یو. اس پی سیب هم ما سره موجود دی. مونږ د دې پیخي تحقیقات کوو. اوس تحقیقات په ابتدایي مرحله کې دي. کله چې د دې تفصیلي راپور مونږ ته راشي نو په دې به ان شاء الله انکوایری راپور هم جاری کوو او انکوایری کمیټي به پری هم جوړو.
مرتب کریں گے انکوایری کمیټي به هم ترتیب دیں گے اس کے لیے.
دریږي پسیما کې د ډی ایس پی اپریشن شانواز په مشرۍ کې سحر دغه سرچ اپریشن وشو کم کې چې دا پیخره مخې ته شوه. د مظاهره کوونکو په مطالبه د ډی ایس پی اپریشن شانواز خلاف د زراتو پونتون ملازم ګلداد د قتل مقدمه ریګی تانه کې درج کړې شوه.
په پېښور کې د پولیسو لخوا د یو کس په مبینه توګه وژل او لاغ وروسته د قهرې د خلکو احتجاج رپورټ مو اوریدی. په پاکستان کې د بلوچستان صوبه کې د بلدیاتي ټاکنې سوي، د غشان په پنجاب او سند صوبه کې هم ټاکنې نیټه اعلان سوي، خو په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې د مقامي حکومتونو د نظام لپاره دغه نیټه نه ده اعلان سوي. په صوبه کې واکمن ګوند ادا کوي چې راتلونکي ټاکنې به د بایومیټریک نظام یعنی د مشین د لارې کوي، خو اوس د صوبې انتخابي کمیشن په دغه نظام خپل تحفظات ښکاره کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن له اړه د بایومیټریک نظام باندې تحفظات څرګندول ورستو دغه یو تاثر مخې ته راغلی دی چې په صوبه کې د مقامی حکومتونو د پاره ټاکنې به نور هم اوزنډول شي. خو بیا د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ځلی انتظامی لخوا د نوي نظام د پاره د حلقه بندو عمل به ډیر زر پای ته ورسي، د کوم ورستو چې با صوبایي حکومت د ټاکنو نیټه اعلان کوي. یو نوړاندې د پیښور په ځینې یونین کو سلو کې صوبایي حکومت د الیکشن کمیشن او نادر پمرستا د بایومیټریک نظام لاندې علامتي یا تجرباتي ټاکنې کړې وي او د نه پورز د انتخاباتو کمیشن لخوا دغه بیان مخې ته راغلی دی چې د بایومیټریک ماشين لاندې رائے اچولو باندې دوی خپل تحفظات نادر ته وړاندې کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې نیټه نه ده اعلان شوی او د صوبایي حکومت دغه داوا چې راتلونکي ټاکنې به د بایومیټریک نظام دی کوي اوس نور هم دغه ټاکنې ځنډول شي. په دې اکله د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي پکار دا چې صوبایي حکومت دا بایومیټریک سیستم په لانجه کې نه پریوزي او د حلقه بندیانو عمل پوره کېدو سره سم د انتخاباتو اعلان وکړي.
د الیکشن چې کوم د مقامی حکومتونو لپاره دی دغې د ویلې کولو لپاره هیلې باندې ګڼي. دا بایومیټریک سیستم چې دی دا هم یو داسې بانه ده چې دا الیکشن په نورم پشا بوزي. کوم ماک پول یا علامتی انتخاب چی شوی دی دا بایومیٹرک سسٹم سره نغی نتیجو تا کو گوره نو پسلو که 50 صحیح رجسترد ووٹران داسی و چی اغا مشین چی دی دا غوی دا گوتو نخی یا دا غوی شناختی کارت نمبری چی دی اغا صحیح طور بانی شناخت نکره شوی.
خو بیا دا خیبر پختونخوا دا انتخابات و کمیشن یا لورپور چارواکی خوشحالزاده وای چی دوی خپل تحفظات دا نادر محکمه تا وړاندې کړی دی او دې سره سم د ویلج کونسل، نایبرهود کونسل، تحصیل کونسل د حلقه بندو عمل هم روان دی. دا د پوینا صوبای حکومت د مخکنه د بلدیاتو انتخاباتو لپاره قانون هم پاس کړی دی.
بیسیکلی خو دا رته تیاری خو پروینشل ګورنمنت مخکنه شروع کړی دی، هغه خپل اکټ هم پاس کړی دی، خو دې سره سره هغه ډیلیمیټیشن هم سٹارټ دی زمونږ په ډیسټریکټ کې. څنګه چې دی قانون دی، د قانون مطابق د ډیسټریکټ کونسل به جوړی او تحصیل کونسل زی بیا پاغه کې د ویلج کونسل یو نیبرهود کونسل. ویلج کونسل چې په دې کې داری اگر 2-10,000 آبادی باندې مشتمل یو ویلج کونسل بی یا نیبرهود کونسل. نیبرهود کونسل په هغه ایریا کې کوم کې کوم ځای کې چې اربن ایریا دي، یعنی کمیټي ایریاز دي.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ستر عدالت ته باور ورکړی دی چې 2014 کال د مارچ په میاشت کې بعد دوی په صوبه کې دننه بلدیاتي ټاکنې کوي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو د ماشومانو د حقوقو په اړه له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بجټ کې دی ورلا نه یوازې پیسې زیاتې کړي، بلکې یو داسې اداره دې هم جوړ کړل سي چې د ماشومانو د حقوقو حفاظت وکړای سي. د غیر سرکاري ادارې وایي حکومت د ماشومانو د حقوقو په اړه خپلې کړې ژمنې هم پوره کړې. تفصیل له مشاله د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالا راکوي.
ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارو اتحادیه چایلډ رائټس موومنټ د ماشومانو لپاره په حکومتي بجټ کې مختص کړی شوی بجټ په حق لا خپل یو کلنی رپورت خپور کړی دی او ویلي دی پاکستان حکومت ماشومانو حقونو لپاره کمی نړیوال معاهده لاسلیک کړی دی، په غوږ دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. د غیر سرکاري ادارو اتحادیه یو چارواکي ډاکټر ارشاد دانش مشال ریډیو ته ویل حکومت ماشومانو تعلیم او صحت لپاره کمی وادي کړی دی، په کار د په هغه عمل درآمد وکړي او کم بجټ چې ورل مختص کړی شوی دی چې پاغې کې هم اضافه وشي. دی وایي د تیر کال په نسبت بلوچستان نه علاوه نورو صوبو کې د ماشومانو بجټ په حق لږ ډېره وده کتلې شوې ده، خو په کار ده چې نور هم ورته سیوا کړی شي.
پنجاب میں اس سال جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے 6.3
کو کتلې شي. نو د تیر کال په نسبت سخت کال پنجاب کې لږ بهتري راغلې ده او ماشومانو لپاره 6.3% بجټ مختص شوی دی. سند کې 14.4% دی. دغه رنگ خیبر پختونخوا حکومت 15.1% مختص کړی دی او که بلوچستان وګورئ نو حال ته پکې کمی راغلی دی. تیر کال 9.8% او سخت کال 8.8% دی.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې سیو د چلډرن یو چارواکی ارشد محمود وایي حکومت د ماشومانو حقونو لپاره سنجیده ګامونه اوچت کړي، ځکه چې مستقبل به هم په دې ماشومانو جوړیږي.
ډیر ماشومان مونږ ته پته ده چې په پاکستان کې په لارو کوڅو کې دي، اوسې په مشقت کې دي. نو د دې مسلو د حل لپاره دا ضروری ده چې کله حکومت بجټ ریلوکیشن کوي یا بجټ مختص کوي، نو د تعلیم بجټ، د صحت په حواله سره بجټ او د ماشومانو د تحفظ او د ویلفیر لپاره چې کوم بجټ دی، چې د دې خاص توګه باندې خیال وساتي او د دې لپاره بجټ ریلوکیشن وکړي شي.
ډاکټر ارشاد دانش سیاتوی ماشومان لپاره مختص کړی شوی بجټ په صحیح ډول نه استعمالیږي او نو ورلس وزارت شته.
او جب ایکچوال امپلیمنٹیشن کی طرف جب آتے ہیں تو
کله چې د بجټ د نافذ کولو خبره راځي نو دومره نه خرج کوي او کوي هم نو په موثره توګه هغه نه خرج کیږي. د ماشومانو مجموعي حالت ښه کولو لپاره هغه نه استعمالیږي. حکومت لا دا معاملہ سنجیدګۍ سره اخستل پکار دي، ځکه چې 40% ماشومانو آبادی لپاره نه په قامی او نه په صوبائی کچ وزارت شتا، نو پکار دا ماشومانو حقونو حوالے سرا حکومت سنجیده اقدامات اوچت کړي.
د نوموړي د وینا سره سم نه صرف ماشومان لپاره صحت او تعلیم په لړ کې باقاعده د یو بجټ ضرورت دی، بلکې ورته داسې یو اداره هم پکار ده چې هغه د ماشومانو د حقونو حفاظت کوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه یو رپورټ اوریدی. په ننګرهار کې د افغانستان په ننګرهار کې د دولت ضد لس تنه وسلوال د خپلو درنو او سپکو وسلو سره د سولې له شورا سره یو ځای شوي دي. د سولې له بهیر سره یو ځای شوي کسان وایي چې پس له دې به د ملک ته جوړېدو لپاره مټه رانغاړي. تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال لري.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې د سولې د عالی کمیټې او ملي امنیت په ګډو هڅو دغه لستنه وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې منشي او سرپرست مولوي عباس وایي چې دغه وسلوال د حقیقت په درک کولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي.
زمنګ د ننګرهار د سولې د کمیټي او د ننګرهار د ریاست امنیتي ملي په ګډو الوزلو سره د کوټ د ولسوالۍ لستانه مخالفرونه چاغوي د سولې په حقیقت باندې او د سولې په اهمیت باندې پوه شوي وو. هغوی د سولې د پروګرام سره یو ځای شو. هغوی سره اته میله سپکې او درنې وسلې وي هغه هم د ځان سره راوړلې او د ډایرکټ پروګرام ته وسپارلې.
د ننګرهار مرستیال والي محمد انیف ګردیوال د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
من همیشه دا غږ کړی دی، بیا هم من پیغام رسول غواړو ټولو هغه ورونو ته چې هغوی په مخالفت کې دي، وسلې په اوږه دي، نور زموږ دغه وطن په جنگونو باندې نه جوړیږي، په وسلو او په ډزو او په مرمیو باندې نه جوړیږي، هغوی راشي او د سولې دغه پروګرامونو سره یو ځای شي.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شو ډلې مشر پرمان الله وایي چې له دې وروسته به د وطن آبادولو ته مټې راونغاړي.
من شپږ کاله ما خپل په دې مخالفت نوی کې تیر کړ دوران کې، آینده ان شاء الله مونږ نه غواړو چې دا وطن وران کو او پرمختګ لې مخه ونیسو. مونږ آینده دا نه غواړو. مونږ غواړو چې مونږ واده وا آباد شي او زمونږ ځوانان ټول تعلیم یافته شي. مونږ د ټوپک په ځای باندې د قلم نه کار واخلو او دغه نه استفاده وکړو.
د سولې د ولایتي کمیټې سرپرست مولوي عباس وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره تر دې دمه 251 تنه یو ځای شوي چې ګڼ شمېر یې د کسبي زده کړو وروسته په شخصي کارونو مصروف شوي او یو شمېر یې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شوي دي. دی زیاتوي چې هر هغه څوک چې د دولت په مخالفو لیکو کې ولاړ وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، قومندان ته یې د شپږو میاشتو دپاره د میاشتې 14,000 افغانۍ او هر تن ته یې د میاشتې 8,000 افغانۍ ورکول کیږي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وسلو غورځولو په اړه رپورټ اوریدی او نن د کال 2014 وروستۍ ورځ ده. سبا به د کال 2014 لومړۍ ورځ وي. په ټوله نړۍ کې په دې اړه تیاریانې روانې دي، خو په پاکستان کې د نوي کال څخه خلک کمې هیلې لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
نن د کال 2014 اخیری ورځ ده او سبا نه لمر به د نوي کال 2014 وي او سبا به د نوي کال نوي سهار وي. د نوي کال هرکلی لپاره نن د ټولې نړۍ اولس تیاری نیولې دي او غواړي چې د نوي کال پیل د خوشحالو سره وکړي. پاکستان کې او بیا په خصوصي ډول پښتون میشته سیمو کې کیو خوا اولس وایي چې تیر کال 2014 دوی په ډیرو ناګړدو او سختو کې تیر کړو، نو بل پلو بیا ځینې د نوي کال نه هیله لري چې نوي کال به د پښتنو د امن او سوکالی او خوشحالی کال وګرځي. دې لړکی مشال ریډیو سره د ملکن پلی سیمې یو تن وي.
تیر شوی دی آئی کی ډیر غریبانانو ډیر سخت اپریشن ډیر تیر شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په خبر کې د لیکوالی او شاعر سمینا قادر نه د نوی کال او د هغې نه د توقعاتو په باب له وپوښتل، نو نوموړي د نوي کال نه په ښه هیلو څرګندول وي.
ژوند کې خامخا ګټه بیلاتا دوړ راځي. په زوړ کال کې 2014 کې هم ډېر څه وبایلل، ډېر څه وګټل، نو هغه ګټې طرف ته به ګورو. ځکه چې کله خبره د مقابلې شي، د ژوند تېرول شي، نو هلته دا دواړه سیزونه ممکن وي. ګټم وی بیلات وی موږ هم دغه شانتي د نوي کال نه زیات تر توقع هم دا لرو چې دا نوي کال به ان شاء الله د تیر ژوند په نسبت باندې زیات خوي زیات مثبت کارونه به پکې کیږي ژوند په هر میدان کې چې دا ان شاء الله مخکې تک دی او دا به موږ په خپلو بچو کې راولو په نوي کول کې به دا سوچ او دا فکر را ژوندې کوو
یو بل تن مرسلین خان بیا مشال ریډیو ته وی چې دوی هیله نه لري چې راتلونکي نوي کال کې به د ملک او ولس حالات ښه شي ہر کلی لپاره کيو پلو درست نړۍ کې تیاری شروع شوې دي نو بل طرف ته پاکستان کې کراچي اسلام آباد لاهور او پېښور کې هم دو جشنونو منځلو لپاره په پوره توګه تیاری نیولې شوې دي او د ولس په وینا چې دوی په دې وجہ د خوشحالو منځلو تابعیا کوي چې ټول کال یې خطیر شي
د کال 2014 سبا لا پیلې دل په ډېره د خلکو هیلي او توقعات څه دي په پاکستان کې په ډېره مو ریپورت اوریدي او تاسو مشال ریډیو اوري په دو منی مای کې درته سروي پروګرام لرو د سروي پروګرام به تاسو ته مليحا امیر زاده وړاندې کوي تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوس واوري مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم او د ریډیو ترڅنګ راځي چې خبرونو لنډیز واورو لپاره امیر ساحل
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مولانا سمیع الحق طویل دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د هلې ځلې ګړندۍ کړي نن په اسلام آباد کې نواز شریف د جمعیت علماء اسلام سین له مشر مولانا سمیع الحق سره خبرې وکړې په پېښور کې خلکو د یو کس تر وژنې وروسته د پولیسو څوکۍ ته اور لګولې دی دا پېښه نن په ریګي سیمه کې تر هغې وروسته وشوه چې پولیسو یو کس وواژه د ډي اس پي شاهنواز په مشرۍ پولیسو د لټون عملیاتو پر مهال یو کور ته ورننوتل له هغه کوره یې درې ورونه د باندې بیولې دي او وروسته یو کس وژلی دی د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا د پاکستان له وفاقي حکومت د برېښنا ورکوونکو ادارې او د بجلی پیدا کولو واک صوبې ته ورکول غوښتنه کړې ده تیر ماښام د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته د پختونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل وزیر اعلی پرویز خټک په دې لړ کې وزیر اعظم او د اوبو او بجلی وزیر ته لیکونه استولې دي په کراچۍ کې نامعلومه کسانو یو پولیس افسر بهاءالدین بابر وژلی دی پولیسو مشال راډیو ته ویل په خنن ماسپخین د میټرو ویل په سیمه کې شوې ده بابر د سوات مدین اوسیدونکی و د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلی پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف چې هر څه ویل غوښتل باید یې عدالت ته ووایي نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پرویز مشرف یوې برطانوي ادارې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت وویل د پاکستان پوځ پر ده د غدارۍ یا خیانت معاملې خپه کړی او اندېښمن کړی دی د افغانستان حکومت د دې هېواد راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا ملي استخباراتو یوه څېړنه په سختو ټکو رد کړې ده د روسیې په ولګاګراد کې د لومړۍ ځانمرګي حملې قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي د وروستیو مراسمو لپاره سخت امنیتي ګامونه شوي دي او د اټومي پروګرام لپاره ایرانی مشر مرکچی ویلی په جنیوا کې تر اوسه په شویو خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی
السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې درته از مليحه امیر زاده هرکلی وایم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به په نننی پروګرام کې د هر کله په شان زموږ سره یو مېلمنه ده د مېلمنې تعارف په تاسو ته وکړو زرکا مالیار بنن موږ سره په پروګرام کې د خپل ژوند او کار په حق له خبرې کوي زرکا بیبی د افغانستان د لغمان ولایت سره تعلق لري پیدایش په جلال آباد کې وشو د زکرو مرحله په کابل کې پوره کړه په افغانستان کې تر 12 پورې هغه په وکالت کې زکړه وکړه اته کال هم هغه ته د سرکاري وکیل په توګه کار وکړ خو په سیمه کې د نارامي له کبله روپای هواد آستریا ته لاړه او هم هغه ته ژوند کوي په آسترییا کې هغه د تعلیم سلسله جاری وساتله په دغه هواد کې په اسایلم کورټ یا د پناه عدالت کې د ترجمانې په هیڅ کار پیل کړ او د 2010 راهیسې هم د دغه هیواد وزارت سره کار کوي. په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او روزنې پروژې هم په پام کې نیولې دي او اوس هم هغلته کار روان دي. تاسو کولی شئ چې لزرکا مالیار سره په پروګرام کې خبرې وکړئ. دا یې نه کس پوښتنې لرئ نو را سره شریکې کړئ. اول له ځان سره د ټلیفون شمیرې ولیکئ، وروسته بیا د مېلمنې سره خبرې کوو.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمون د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0800-22-033.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800-22-033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000-22-15
که تاسو سکایپ استعمالوئ نو د سکایپ لاره هم په دې پروګرام کې برخه اخستل شئ، موږ ته ټلیفون کولی شئ.
که سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلئ.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
محبوب مسافر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله او
قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
M A S H A A L R A D I O. سروے پروگرام کے درتا زملیحا میرزادہ ہر کلے وائم لکہ سنگا چھ ما پسر کی ویلے منگ سرا زرکا مالیار دنن دا پروگرام لپارا میل مند آغا پا آسٹریا کے جن کبھی. زرکا بی بی تاستا پا پروگرام کے ہر کلے وائیو
مانا دوارم چیز تاسو دی خبرانے درنو قدرمون اور ایدن کتا تر ہر چھ رمبے خبر دیمین دک سلامونا احترامات راندکم او نیکی ہیلے اور تاراندکم
دیر مننا ساسو نیکی ہیلے اور احترامات چولو اور ایدن کتا اور سیدل ساسو لن شانتے تعرف مونگا اور ایدن کتا ورکڑو زرکا بی بی زبتا سر دخ پختنو دا سلسله چې دا بینه په پیلو کو ستاسو بنیادی تعلق چې دی هغه د افغانستان د لغمان سره دی. بیا تاسو د تعلیم سلسله په کابل کې جاری کړنو څنګه ان روسته بیا تاسو آسٹریا ته سفر دا ټول ژوند چې دی نو څنګه تاسو دې ته په کوم سترګو ګوره ستاسو احساسوي د دې ژوند په حق لاو دې ځای ته څنګه ورسیده که دا سفر راته په لنډو ټکو کې بیان کړئ.
زما له نظره خو ژوند ټوله یوه مبارزه ده. کله چې سړی دې نړۍ ته راځي سترګې خلاصوي د هغې لحظې نه چې شروع کوي تر څو چې سړی بېرته له دې نړۍ نه ځي. نو که سړی غواړي چې یو ژوند ځان ته برابر کړي او یو هدف ځان ته وټاکي او هدف ته ځان رسول غواړي نو دا مبارزې ته به په ټینګه ادامه ورکوي او دغه و چې ما ته د نیک برخه خوشبختانه دا زمینه په افغانستان کې مساعده وه چون زما پلار هم لوړې زده کړې کړې وه. دا زمینه مساعده کړله چې موږ شو کولی هلته ښوونځي ته لاړ شو، درس ووایو، مکتب ووایو، هلته بیا وشو کولی چې عالي تحصیلات وکړو، یعنې په یونیورسټي کې تحصیلات وکړو، پس هغه نه هلته کار وکړ او هلته ځان یو ځای ته ورسوو.
سمدا بیل
او کله چې التنور ده د ژوند زمينه مساعده نه ونه مجبور شو د وطن پریدو او کله چې دلته راغلو نو دی وطن کې هم موږ د سیور لکه بیسواده لکړه اندر لکه کانه دا ستې دي په اړه هم چې نو مولستل کولې شو نو مډیکل کولې شو نو د چا خبر پیدل نو موږ ته ځای معلوم نه پلار په هیته دي هر څه نه معلوم او یو 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 لادر ک وطن ته تللی و چې په هیڅ شي نه پیدل اما چې نو په افغانستان کې موږ ځان او ژوند جوړ کړی نو هغه خپلې مبارزې ته مو په اصطلاح دوام ورکړ دلته هم او کوشش مو وکړ چې دلته ژبه زده کړو دلته بیا درس ووایو دلته بیا لوړ تحصیل وکړو بیا دلته یو ژوند جوړ کړو نو زه د ټول ژوند ته د یو مبارزې د سفر په سترګه ګورم.
صحیح عمده ستاسو د ژوند په اړه به تاسو نه پوښتنې کوو زرکا بیبي. تاسو ډېر د سفرونو نه پس تیر شوي یې او هلته په آسټریا کې اوس ژوند کوئ او مقام ته رسېدلي یې، نو څنګه لکه تاسو څه احساسوئ چې په دغه لاره کې چې تاسو کومې ستونزې لیدلې دي نو د هغې ستونزو په هکله لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې په سیمه کې نارامي شوه نو تاسو خپل هیواد پرې خودل شو دې ته مجبوره شوې خپل ټول ژوند بند پرې دي، نو بیا تاسو دا په هغه حالاتو کې بیا تاسو دا اراده څنګه په هغه کله کولاړ چې او زه په ژوند کې مبارزه کول غواړم زما یو هدف دی، نو هغه څنګه تاسو احساس کړل چې تاسو شروع نه دغه هدف ټاکلو او بیا په دې لار کې ستونزې چې کومې وې دا غي پاکلې وای چې کومې ستونزې تاسو لیدلې؟
هدف خو بس داسې هم چې زه داسې دا زما طبیعي خصوصیات دي چې زه په خپل وجود کې لرم او یا دا چې د خپل پلار او مور نه مې دا شی اخیستی دي. ما په کوشش وکړ چې مکتب په د 12 کالو په لنډ وخت کې ووایم او د مکتب نه چې خلاص شوم دا زما هدف و چې زه باید لوړ تحصیل وکړم او لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړله ما یو ځای هلته په خپل وطن کې په خپل هېواد کې هم رسولی وو او ما دا شی بیرته په یورپ کې نه غوښتل چې د لاسه یې ورکړم سره له دې چې دا ډېره ټینګه مبارزه وه دا اسانه کار نه و ستونزې ډېرې زیاتې وې ځکه کله چې سړی یو پردي هېواد ته ځي او په ژبه یې نه پوهېږي او الفابت یې نه پېژني نو تاسې که تصور کولی شئ چې ستونزې به څومره ډېرې وې او زه په ډېر ځواني سن کې هم دلته نه وم راغله زه تقریبا د 9 کالو وم چې اتریش ته راغلم نو دا په دې سن کې بیا د سره زده کړه کول دا خپله ستونزې وې غیر له دې نه د تلارو چاره هم موږ ته ډېره معلومه نه وي په ډېرو لارو چارو باندې هم نه پوهېدلم اما زما ازما وراده ټینګه وه او ما غوښتل چې داسې چې موږ ته هم موږ په دین او په عقیده کې دا شی راښوول شوي دي چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځې باندې فرض ده نو ما دا فرض غوښته چې ادا یې کړم او د دې دپاره مې خپلې که هر څومره ډېرې ستونزې وې هغه مې وګاللې او اما دا هڅه مې وکړله چې زه هغه مقام او موقف ته چې په خپل وطن کې رسېدلم په یو پردي وطن کې باید ځان ورسوم او بلې خوانه همدو ته ثابته کړم چې موږ شرقیانو باندې که هر نوم ایخول کیږي اما موږ د دو پشان باندې استعداد لرو موږ د دو پشان باندې ذکاوت لرو موږ د دو پشان باندې زده کړه کولی شو د دو پشان ځان یو ځای ته چې وغواړو رسولی شو.
صحیح سم خبره ده. بیکو مثال یې ژوندې دی ماشاءالله. زرکا بیبي تاسو د ژبې خبره وکړه چې تاسو لاړې په ژبه نو پوهې ده داسې یو لکه چې ړاند کڼه به حالات هم داسې شاته تیر شوي نو دغه سي ډیر داسې د وطن کسان دي چې هغه بهر هیوادونو ته لاړ شي نو دغه تقریبا دغه ستونزو سره مخامخ وي. اولنۍ مرحله د ژبې وینو څنګه دا ژبه تاسو وایي هغه کسان چې کم بهرونو بهر هیوادونو ته لاړ شي څومره موده کې ژبه زده کړولی شي چې تاسو هغه عزم او اراده تاسو په څومره موده کې ژبه زده کړه؟
ځکه تاسو ته وایم که سړی هر څه وغواړي زما له نظره ټینګ عزم او اراده پکار ده. د دې لپاره کله چې سړی دا عزم او اراده ولرله او هدف ځان ته وټاکه بیا د هغه رسول لپاره چې څومره په چټکتیا باندې سړی کار کوي هومره چټک ورته رسېږي چې څومره ورو ورته کار کوي هومره ورو ورته رسېږي. زه په شپږ نویم په مارچ کې راغللم او د اووه نویم په مارچ کې ما خپل دلته په د ویانا په یونیورسټي کې ما خپل اول امتحان ورکړ. یعنی دا ما کله چې زه دلته یو ما په کور کې زده کړې وکړلې د ژبې ما اساسي ګراماتیک په کور کې زده کړ دیو کورنی معلم سره چې راتله راته به زما خرزو ته به درس ورکوه زه به هغه سره اړتیا کې نستم او ما برته غوږ نیوه داسې ما په کور کې را مرزه کړه او کله چې زه انټنسیو کورس ته راغلم د دوه میاشتو لپاره ما یو کورس واخیست د ژبې او په دغه انټنسیو کورس کې ما ټول بیسیک ګرامر زده کړی و. زه د لوړ ګرامر په لیول کې راغلم او دا انټنسیو کورس د سم چې دا د انټنسیو کورس ختم شو په دسمبر میاشت کې. ما دسمبر کې درس ته شروع کړله او په بل مارچ کې نه ما تقریبا یو کال وروسته لرنی امتحان هلته د یونیورسټي په سطحه ورکړ. یعنې دا د مکتب او د یونیورسټي ترمنځ تاسو په دې پوهېږي چې ډېر زیات تفاوت دی. ما وشو کولی نو که چېرته سړی وغواړي سړی کولی شي چې زده کړه وکړي. ما زده کړه د ماشومانو د کتابونو نه دلته شروع کړله. کله به مې د هغه سره چې به مې ګرامر زده کړ بیا به راغلم نو دا کتابونه به مې د ځان سره هره ورځ لوستل. ما ډېر وخت د ژبې سره وخت نه ورته وقف کړ تر څو زه وشم کولی ژبه زده کړم. یعنې زه سینما ته نه یم تللی، زه لوکال ته نه یم تللی، زه رستورانت ته نه یم تللی، زه کور کې ناستم او ما درس زده کړی. بیا دا چې کتابخانې ته تللی یم کتابتون ته او هلته مې درس ویلی دی. ما وخت فشار په ژبې باندې راوسته چې زده یې کړم او سړی وغواړي ډېر زر زده کولی شي او پردی ژبه که هم
صحیح همدغه وجه ده چې بیا تاسو ژبه زده کړه همدا دغه ژبې په اساس بیا تاسو اوریدونکو ته وایي چې تاسو اسایلم کورټ کې د ترجمانې او د افغانستان کې کوم د ایکسپرت یا دا وی چې کوم ماهرین ورته وایي دای په توګه کار کوي نو کوم په دې رڼا واچوي چې دغه څه کار دی او لکه تاسو څه احساسوي؟
او دا مهاجر چې کله دی وطن راشي ته کدی افغانستان نه دی او کدی کوزی پښتونخوا نه دی دوی دی خو ظاهر خبر ده چې په پښتو جرمنی ژبه باندې نه پیږي نو دوی د لپاره بیا د ترجمانان غواړي او چې زه هم دا کار کوم. البته په دې اړه ما ډېر هیوادوال پښتانه هیوادوال او سره په دې شاهد دي چې هغه څه چې زما دلاسه شوي دي ما د دوی سره حتی کړی ده چې دوی ته لارښوونه وکړم سمه لارښوونه ورته وکړم او دې ته یې متوجه کړم چې څه شی دوی دي باید د ته ضرورت ده چې باید ووي او څه شی نه باید صرف نظر وکړي. یعنې هغه څه چې ما ته امکان یې وو هغه مرسته هم د دوی سره ما کړې ده او د عین زمان کې د پولیسو سره هم کله چې دلته کوم دوی کوم جرم مرتکب کیږي نو بیا په پولیسو سره هم هغه ترجمانی کوي. البته دا زما یو د اساسي کار په څنګ کې مې یو فرعي کار ده دا کار چې زه کوم او په اسایلم کورټ کې دلته کله چې دوی په اوله مرحله کې جواب واخلي او جواب کړه دی یعنی اسایلم ورته نه ورکړي نو بیا دوی د دې په ست باندې د تصمیم په مقابل کې دوی اپیل یا موږ ته مرافعه غوښتنه کوي او دغه کورټ چې د دې بیا د مسله چې د ټول حقوقدانان او حقوقدانان د قضیانې د دې بیا د موضوع د سره چیري او د دې لپاره چې دغه د پناهندګۍ د غوښتونکي خبرې د دوی لپاره ثابت شي نو د دې بیا یو ایکسپرت یا ماهر ته ضرورت لري چې هغه څه چې دوی دی دا کوي چې مثلا وایي زه د مثلا غزنی ولایت نه د دغه ولسوالۍ نه راځم یا دا چې د دیر یا د اسماعیل خان نه راځم یا د کوم ځای نه راځم ګرچې په دې د پښتونخوا په اړه زه ایکسپرت نه یم اما د بره پښتونخوا افغانستان په اړه کې زه ایکسپرت یا ماهر یم نو بیا او څه هلته شرایط وضع ښه نه ده او حالات خراب دي او زه هلته ژوند نشم کولی زه د سیاسي تعقیب لاندې یم نو په دې صورت کې بیا دوی د ماهر نظر ته ضرورت لري چې آیا دغه څه چې دوی دي و دا ادعا کوي دغه څه چې دی وایي آیا دا حقیقت لري که نه لري. بیا دا ایکسپرت خپل دا معلومات دغه صحیح او منطقي نه کوي او دغه معلومات بیا د قاضیانو ته ورکوي او قاضیان بیا د ایکسپرت د نظر په اساس یا د ماهر د نظر په اساس باندې بیا البته کولی شي چې تصمیم ونیسي.
صحیح خو بیا دای په بنیاد فیصله کوي. زرکا بیبي ډیره مننه تاسو سره خبرې ډیر خوان کوي ایته به دوام ورکو. یو ځل ډیر مننه منس کې اوریدونکو ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکړو چې هغه په سروې پروګرام کې د زرکا مالیار بی بی سره خبرې اوري. زمونږ تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې مونږ ته ټلیفونونه وکړئ. یو وار بیا درته د ټلیفون شمیرې اعلانو، د ځان سره ولیکئ، وروسته بیا نورې خبرې کوو د خپلې میلمنې سره.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0000223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون ل لارې اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0000223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
0000 سلور سو شل دو ویش یو لس سلیر ویش یو سلو پینزا 0000 سلور سو شل دو ویش یو لس سلیر ویش دری سو پینزا 0000 سلور سو شل دو ویش یو لس سلیر ویش دری سو پینزا.
که تاسو سکایپ استعمالوي نو د سکایپ له لارې هم تاسو په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. ځان سره د سکایپ په تول کې
که سکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلئ.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم. جی
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی؟
بله. او
قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او. په سروې پروګرام کې د تزم علي حمیرزاده یو واره بیا هرکلی وایم. د زرکا بیبي سره خبرې کوم. موږ سره یو اوریدونکو د غی ټلیفون کړی دی. تستړی مشوای و. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خرجانی خی
زبه کوی خی مرور نوم ما راتو خی او بیا زمونږ د ګرانې میلمنې زرکا بیبي نس پښتنه لري.
زمونږ شمع محمود خان دی او زه سعودي عربستان نه سره په لیکه یم.
جی جی
تاسو تم سلامونه ویم او د خورجان د زرکه بیبي تم سلامونه ویم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم. زما تاسو ته یادې چې د استیا کی کوم زبان ویل کیږي؟ لکه جرمنی ویل کیږي، خپل زبان نه لکه کنه استیا خپل زبان بیل نه کنه.
ها ها صحیح شو. دا به ته
د زرکه بیبي سره وخت شو. استیا کی زاتا پوس مې نه.
ها ها صحیح شو. ډیر مننه شمع محمود رورا. خوشاله اوسه. وعلیکم السلام. زرکه بیبي دوی ته اوریدونکو غواړي چې تاسو نه پوښتنه وکړي چې په استیا کی کوم ژبه ویل کیږي او بیا تاسو سمره مو دا شوالته.
د محترم ورور ته زهم سلامونه وړاندې کوم. په دې وطن کې ژبه جرمنی ژبه ده او زه د 1980 کال نه را په دې خوا په اتریش کې یم.
صحیح روزانه تاسو په اوریدلی وي چې دا وی جواب څه دی. هم نورې خبرې به هم کوم. تاسو نور اوریدونکو ته به هم ورکړو. راته ضرور ټلیفون وکړئ. واپس راځو تاسو ته زرکا بیبي. تاسو د خپل د هدف او د مبارزې خبره وکړه. هغې ته ورځو چې ستاسو هدف د ژوند څه دی او بیا شپږ نویم کې تاسو وی چې افغانستان تاسو پرېښودلو اوس په اروپایي هیواد کې اوسېږئ. نو د هغلته نه تاسو په افغانستان کې خپله مبارزه څنګه جاري ساتلې ده؟ کو پایله ګرنا واچ
زه دا به تاسو کوم زه په شپږ نویم کال کې اوتریشته راغلم. په څلور نویم یا د نوومبر د درې نویم کال کې ما افغانستان پریښی دی.
صحیح.
د پښتنه مو تکرار کوي مهرباني وکړئ.
او زما پښتنه ستاسو د مبارزې او ستاسو ژوند د هدف پاک لوا چې تاسو د ژوند هدف څه دی؟ بیا تاسو د یو اروپایي حیوان په خپل وطن افغانستان کې دغه مبارزه څنګه ټینګه کلکه ساتلې ده او په هغه څنګه تاسو کار روان کړی دی؟ لکه تاسو په الته کې په سکول کې جینکو ته تعلیم په حق لسه کار روان کړی دی، روزنه هم ورکړنه په ویل کرنا واچ.
وطنونو کې مخصوصا په کارلارو خبره پښتونخوا د پدو کې خزه او ماشومان د دې دیش کلنې 15 کلنې بدبخت جګړې قرباني دي، د دوه لپاره د دوه سره څومره وکړو د یو راتلونکي ښه ژوند زمينه ورته مساعد کو. او په همدغه هدف باندې ما د دې لپاره یو څه تکلیف وګاله او په دې باندې مې پرای ترلاسه کړ چې وشو کولای هلته یو ښوونځی د نجونو دپاره جوړ کړو. د لغمان په ولایت کې مې ښوونځی جوړ کړو چې د په 2015 کال کې دا ښوونځی افتتاح شو او تر اوسه پورې پکې ډېرې نجونې زده کړې کوي او تقریبا 980 نجونې پکې اوس زده کړې کوي. چې ما واورېدل چې حتی لیسې ته هم ارتقا کړې ده، یعنې د دولسم صنف نه هم دا تیر کال پکې یو دوره باید فارغ شوې واوسي.
ماشاءالله.
او په عین زمان کې لکه څنګه چې ما مخته ویلې، ښځې په افغانستان کې انفراسټراکچر وجود نه لري، روغتونونه نشته، سړکونه نشته، ډاکټر او قابل او میډوایف دایې دا نشته دي. او د ښځو ماشومانو چې حامله وي د هغو د مرګ کچه د نړۍ په سطحه باندې په افغانستان کې هغه لوړه ده. نو یا پستلا په اول مقام کې ده. نو دا شی زه ډېره ودردولم. او د دې لپاره ما د همغه کال نه د 2004 کال کې زمونږ لومړی پروژه په جلال آباد کې تطبیق شوه چې په وکم 45 ښځې وروزلې دي محلي دایي په هیڅ باندې. او دا غراس مجموعان تر اوسه پورې 200 ښځې په جلال په ننګرهار ولایت، په بدخشان ولایت او د لغمان په ولایتونو کې، په دې درې وړ ولایتونو کې تر اوسه پورې روزل شوی دی. او کوم ارقام چې ماته د روغتیا د ریاستونو د دې ولایتونو راکړه، هغه دا و چې وایي چې په دغو کلو باندو کې چې دا پروژې تطبیق شوي دي، هلته د مور او ماشوم د مړینې کچه د 0% نه حتی تر 50% پورې راټیټه شوې ده. زما لپاره که یوه مور او یو ماشوم هم مري، دا ډېر زیات دی. اما دا چې د 0 نفرو نه حداقل 50 ژوندي پاتې کېږي او 40 مري، نو یو څه نه څه امید بخښم که دا سره لدې چې دا په خپل کسره ورته عمیق شي ډېره دردونکې خبره ده. چې په اروپا کې یوه مور په فضل او رحم د خدای نه مري، ځکه دلته امکانات ټول ورته برابر دي. اما زموږ په وطنونو کې هېڅ شی نشته او میندې او ماشومان په دغه شکل باندې مري. نو دا زما هدف دی چې که زه وشم کولی چې د ښځو او ماشومانو دپاره دا اول دا چې ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دي، اما دغه څه چې انسان کولی شي نو هغه هڅه به موږ ورته وکړو چې دوی دې له دې خطر نه بچ شي. او که چېرته سړی علم او تعلیم وکړي، نو علم او تعلیم خو مخکې ما ورته اشاره وکړله چې فرض ده که په نارینه ده او که په ښځه باندې ده. او فرض په جلۍ باندې کله چې پیغله شي شروع کېږي او چې هلک چې ځوان شي فرض شروع کېږي، په ماشومانو باندې خو فرض وجود نه لري. نو د دې دپاره دا زمینه باید مساعده شي چې نجونې هم تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، ځکه کله یو چا چې تعلیم وکړي او چا چې درس وویل هغو ډېرو هغو ژوند تنظیمولی شي، په خپلو پښو درېدلی شي، خپل کورنۍ ژوند ښه تضمینه جوړولی شي، تنظیمولی شي او خپل ماشومان ډېر ښه روزلی شي، په دین کې زده کړې کولی شي، معلومات کولی شي. ما په خپله په یو نړیوال سیمینار کې برخه واخیسته د دې کال دپاره د پنځو هیوادونو ته لاړلم چې دا یو دینی سیمینار و، یعنی د مختلفو ادیانو پیروان په دې سیمینار کې سره برخه اخیستله، چې زه د آسټریا نه د اسلام په نمایندګۍ ورغلی وم او هغه استدلال چې ما هلته کوه هغه خبرې چې ما هلته د خپل دین په باره کې کولې ما ډیر علاقمندان درلودل چې زما سره خبرې وشي او زما د دین په باره کې دې معلومات ترلاسه کړي. یعنی زده کړه د علم زده کړه د ژوند په ټولو برخو کې مثبت اغېز لري، که هغه په کورنۍ ژوند ده، که هغه ټولنیز ژوند ده، که هغه اقتصادي ژوند ده، که هغه علم ده، پوهه ده، اسلام دین دا په هره برخه کې د علم زده کړه خپل مثبت اغېز لري. او د بل خوانه زما په نظر باندې په یوه ټول نه کې خزه او نارینه لکه د ټولنې دي، لکه ټولنې ته دی او مرغه په سترګو ګورو، نو خزه او نارینه یې دوه وزرونه دي، او کله کدا یو وزر ماتو شي نو دا مرغه نشي الوتلی، نو کدا د ټولنې یا د مرغې دواړه وزرونه جوړو شي نو دا مرغې به ډېر اوچت پروازونه وکړي. او د دې لپاره علم، تحصیل، زده کړه دا اساسي شرط دی.
ډېره ښه خبره ده زرکا بیبي، تاسو د تعلیم په حق له خسته خبرې وکړي، داسې ستاسو په آینده کې په راتلونکي کې داسې څه پلان شته چې هم دغه جینکې چې ستاسو د ښوونځي نه د سکول نه تعلیم کله پوره کړي نو هغوی بیا وروسته د روزګار په میدان کې داسې څه هغوی ته لارې خلاصې شي، هغوی ته روزنه ورکړي شي، داسې څه پلان مشته؟
پلان کې نشته، ځکه کله چې هغوی د دولسم صنف نه فارغ شولې او لازم زده کړې وکړلې، نو هلته د افغانستان کې مختلفې یونیورسټي شته دي او د دولت په چوکاټ کې دا امکانات هغو ته شته دي چې وشي کولی په یونیورسټي کې عالي تحصیلات وکړي. یعنې هغو د دولت په سطحه د عالي تحصیلاتو نه محروم پاتې کېدلی نه شي، که دوی د خپله وغواړي نو دا امکان ورته شته دی په افغانستان کې.
سمه ده، بس په پروګرام کې اخیری شیبې دي، ستاسو د طرف نه ټولو اوریدونکو ته یو لنډ شانتي پیغام.
زما پیغام میندو پلارونو ته دا دی چې هڅه وکړي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان تعلیم او تحصیل پر ګټه باندې وکړي. د قلم زور د بل هرې وسلې نه زورور دی، په قلم باندې سړی ډېر اهداف ته رسېږي، ډېرې مبارزې ګټي نظر دی وسلې وسلې ته.
ډیره مننه زرکا بیبي، ستاسو سره خبرو ډیر زیات خوند وکړو او ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې وخت راکومله.
مهرباني مهرباني، مننه ستاسو له دعوت نه او کور ودان، امید ده چې تل بریالي اوسئ.
امین، الله دې کې چې هم ستاسو دا هدف چې دی د ژوند سم مقصدونه دی پوره شي او پښتانه دې همیشه خوشاله او سوکاله اوسي. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سرو پروگرام ته غوږی، په دې پروگرام کې نن تاسو د زرکا مالیار بیبي سره خبرې واورېدې. امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږونی سه.